Radio.
السلام علیکم د سهار و بجې دی په دې هله چې آرام ورځ مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې اورېدو ته رابولم. نن سه شنبه د 1404 لمریز کال د سنبلې درېمه نېټه ده چې د 2015 میلادي کال د اګست میاشت له 15 سره برابره ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اورئ چې په کندوز کې د یوې بهرنۍ وسلوالې ډلې قومندان وژل شوی دی. افغان حکومت وایي لا هم منتظر دی چې پاکستاني غوښتنو ته څه ځواب وایي. د دې موضوع تفصیل وروسته خپریږي، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په کندوز ولایت کې د جند الله په نوم د یو بهرنۍ وسله والې ډلې قومندان وشل شو. د امریکا پوځ د موسی قلعه ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره هوایي مرسته پیل کړې ده. او د جرمني صدر اعظم وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند د موافقې د پلي کېدو هڅې وشي. د خبرونو تفصیل. په کندوز کې د جند الله په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان قاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه مشهور ووژل شو. د کندوز د والي ویان عبدالودود واحدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د جند الله درې سیمه ییز قومندانان او درې ازبک وسلوال هم وژل شوي دي. دا کسان قاري غلام حضرت او ملګري یې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوي دي. تاسو پوهیږئ چې بی پیلوټ الوتکې د نړیوالو ځواکونو دي او کله چې اړتیا وي د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره حملې ترسره کوي. د رویټرز خبري اژانس په حواله جند الله د سنی وسلوالو هغه ډله ده چې په 2013 میلادي کال کې په پاکستان کې د فعالیت اعلان وکړ. د امریکا پوځ د موسی قلعه ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغانستان امنیتي ځواکونو سره مرسته پیل کړې ده. رویټرز خبري اژانس وایي د امریکا پوځي الوتکو د شنبه او یک شنبه ورځ د هلمند په دې ولسوالۍ کې درې هوایي بریدونه ترسره کړل. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې دا ولسوالۍ چې د مخدره موادو د تولید ستر مرکز ګڼل کیږي ونیوله. د امریکایي ځواکونو یو وان براین تریوبس پرون رویټرز اژانس ته ویل هوایي حملې پر هغو وسلوالو شوي دي چې د افغانستان او ناټو امنیتي ځواکونو ته ګواښ پېښ کړی و. د افغانستان د پوځ یو وان رویټرز اژانس ته ویلي چې په موسی قلعه کې په دې هوایي عملیاتو کې تر اوسه 30 د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د خوست یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او په هیواد کې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د خوست د سولې کمیټې مشر مولوي حنیف حسیني پرون ویل
زه په طالب دا غږ کوم چې ناتو سره صلح جایز دو، د امریکې سره صلح جایز دو. صلح چې اسلام ته ملک ته د اسلام ملک دستور ته ضرر نه رسوي په هر وخت کې صلح واجب لازمه ده.
په غونډه کې د غراز له نړیوالو ځواکونو هم غوښتل شو چې په افغانستان کې تروریزم پر ضد عملیات پای ته ورسوي او د دوی په وینا د تروریستانو پر اصلي ټاټوبي تمرکز زیات کړي. دا جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په اکتوبر میاشت کې ایران ته سفر کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزارت وان مارټین شفر پرون ویل چې د لویدیځو قدرتونو او ایران اټومي موافقې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ښه موقع برابره کړې ده. د شفر په وینا تهران ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات نه دي څرګند شوي. د جرمنی د اقتصاد وزیر د غربي اروپا د هیوادونو لومړی لوړ رتبه چارواکی و چې د اټومي موافقې تر اعلان وروسته 13 میاشت تهران ته ولاړ. ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې یو جمع 15 هم ورته ویل کیږي د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند د موافقې د پلي کېدو هڅې وشي. مرکل دا خبرې پرون په برلین کې د فرانسې او اوکراین له ولسمشرانو فرانسوا اولاند او پترو پروشینکو سره ګډ خبري غونډې ته وکړې. د جرمني صدر اعظم ویل هغه موافقه چې په منسک کې وشوه په بشپړ ډول نه ده عملي شوې او دا څرګندوي چې زیات خلک بیا هم د روانې جګړې قرباني شوي دي. د اوکراین ولسمشر ټینګار وکړ چې له مخالفانو سره د سولې لپاره د منسک موافقه چې د فبروري په میاشت کې لاسلیک شوه بدیل نه لري. د اوکراین په ختیځ کې د تیر کال د اپریل له میاشت راهیسې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 400 کسان وژل شوي دي. او په حق کې نړیواله محکمه پرون حکم کړ چې روسیا باید د هالنډي بیړۍ د نیولو توان ورکتاوان ورکړي. دا بیړۍ د گرین پیس په نوم د چاپیریال ساتنې د نړیواله ادارې په خدمت کې و. د محکمې ویلي د هالند حکومت حق لري چې خپل بیړۍ او د بیړۍ کارکونکو ته رسیدلې مالی تاوان له ګټې سره ترلاسه کړي. د محکمې خبر پاڼه وایي دا پریکړه به چې روسیا باید د هالند حکومت ته څومره مالی تاوان ورکړي وروسته وشي. د روسیې حکومت دا بیړۍ په 2018 میلادي کال کې د شمالي قطب په آرکټیک سمندر کې د تیلو د استخراج د سترو تاسیساتو پر ضد د اعتراض پر مهال نیولې وه. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان چارواکي وایي په کندوز کې د جند الله په نوم د یوې بهرنۍ وسله والې ډلې قومندان وژل شوی دی. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د مدني ټولنو ګډه کاري ډله او د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو ترمنځ د مخالفتونو خبره کوي. دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې افغان حکومت وایي لا هم د خپلو غوښتنو په اړه د پاکستان د عملي اقداماتو په تمه ده. نو خبراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت وین وی چې په دې وزارت کې فساد او ناسم مدیریت له امله د دوی عواید کم شوي دي.
ساتلایت چې د افغانستان په تاریخ کې یو لوی اثر ورنوه لپاره مرغ چې اوس یې له هیڅ برخه استفاده نه کیږي.
د رواني خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه
کیدل شي مونږ د لمر په طرف باندې ګلخانه جوړه کوم مثلا څو لرګي والو.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شي. په کندوز کې د جند الله په نوم د وسله والې ډلې یو سیمه ایز قومندان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وشل شوی دی. د کندوز د والی ویان پرون ازادي راډیو ته وویل چې د وسله والو دا قومندان قاری غلام حضرت نومیږي چې په سیمه کې په ابو حذیفه هم مشهور و. د رویټرز خبري اژانس په حواله جند الله د سنی وسله والو ډله ده چې په 2018 میلادي کال کې په پاکستان کې د خپل فعالیت اعلان وکړ. نور جزئیات د فرشته جلالزی په دې رپورټ کې اورو.
په چاردره کې د بی پیلوټ الوتکو په دې حمله کې پرون مازدیګر د جندلا درې نور قومندانان قاری دین محمد، قاری ستار او قاری جمعه هم وژل سوي دي. د کندوز د والی ویاند عبدالودود واحدی ازادي راډیو ته وویل
د ساحه پل رحمت بای فلسطینی چهاردره رخ داد. قمندان عمومی جندلا
پرون مازیگر د څلور بجو په شاوخوا کې د عملیات وسول چې په کندوز کې د جندلا عمومي قمندان غلام حضرت پکې ووژل سو. درې بهرني وسلوال چې د ازبکستان اتباعي هم په دې عملیاتو کې وژل سوي دي. دوی داعش ته د بیعت کول لپاره راغلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته وویشتل او ووژل شول. په کندوز کې د جندلا په نوم د وسلوال ډلې عمومي قمندان او د هغه ملګري د ناټو او امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په ګډو عملیاتو کې چې پرون شوي وژل شوي دي. د کندوز د والی ویاند وایي چې د جندلا په څیر د وسلوالو ډلو لټیر یو کال راهیسې په کندوز کې فعالیتونه پیل کړي چې په وروستیو کې دغه فعالیتونه زیاتو سیمو ته پراخ شوي دي. عبدالودود واحدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو بیلابیل ډلې فعالیت لري. په کندوز کې د دې ډلو د غړو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د والی ویاند وایي چې تر ډیره حده په امام صاحب، دشترچی، چاردره او ګورتیپه ولسوالیو کې دا ډلې فعال دي. مشته در رسیدلو رپورټونو پر اساس په کندوز کې د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوال د جندلا ډله القاعده او وسلوال طالبان فعالیت لري. خو د کندوز د والی بیان ویل چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې یا داعش د فعالیت په اړه زیات معلومات نشته. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په کندوز کې د جندلا د دې قومندان د وژل کېدو په اړه په خبر پاڼه کې وویل ابو حذیفه په کندوز کې د وسلوالو د یوې لویې ډلې رهبری کوله او د ګنشمیر خلکو په وژلو کې لاس درلود. تر اوسه د جندلا وسلوالې ډلې په افغانستان کې د کندوز لپاره د دوی د مشر د وژل کېدو په اړه څه نه دی ویلي.
د فرشته جلالزی په رپورټ کې مو اوریدل چې په کندوز کې د جندلا په نوم د وسلوالې ډلې یو سیمه ایز قومندان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې وژل شوی دی. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمون غغل ازادي راډیو او ری رپورټونه وای چې 13 شپه په هرات ولایت کې د غازو په یو ذخیره کې د اور لګیدو له امله پراخ تاوان نه رسیدلی دی دا چې په دې پیخه کې آیا ځانی تاوان هم رسیدلی او مالی زیان څومره دی؟ همداسي به په دې اړه د معلوماتو لپاره له هرات څخه زموږ همکار شاپور صابر را سره د تلیفون په لیکه کې دی. صابر صاحب، سهار په خیر، کده دې پیخې جزئیات لکه اوریدونکو سره شریک کړئ.
بله، طوری که شما هم یادآوری کردین، حوالی ساعت 12 شب گذشته به اثر آنچه که دی ای تی آتی شرکت های گاز مایع در منطقه موسوم به دانه کمرکلاک در مسیر شارای هرات تورکندی خوانده شده، یک آتش سوزی که ناشی از گاز مایع بوده صورت گرفته که در نتیجه انفجار این کپسول های گاز، به اساس اطلاعاتی که مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات مطرح میکنند، 18 تن جراحت برداشتند که در میان از اینا وضعیت 8 تن از اینا کاملا وخیم گزارش شده که به اساس اطلاعات که محمد رفیق شرزی مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوزوی هرات اعلام میکنه، میگه 4 تن از این افراد که بین سنین 15 تا 35 هستند، اینا بیشتر از 90% سوختند که بعد از تلاش های مقامات محلی و همچنان شفاخانه حوزوی هرات در جریان شب اینا به کشور ایران انتقال داده شدند و با گفته آقای شرزی در میان از این 18 تن 3 تن از اینا خانم است، متباقی زنان و متباقی مردان و اطفال شامل میشن و همچنان گزارش ها از محل رویداد از اینه که حدود 10 تن از کسایی که با از اینا به عنوان فامیل های کوچی یاد می شدن که در اطراف این شرکت های گاز مایی اونا مصروف زندگی بودن، به اساس دود کلیجی که برخواسته و اطراف خانه از اینا رو گرفته، گفته شده که 10 تن از این افراد جان دادن و جنازه های از اینا به شفاخانه انتقال داده نشده و در محل اونا باقی ماندن. و اطلاعاتی که مقامات محلی می رسانند، سخنگوی والی هرات احسان الله حیات میگه ما تلاش کردیم که زودترین فرصت موتورهای اطفائیه به خاطر خاموش ساختن وضعیت موجود در محل حادثه برسانیم. با آن هم میگه تلاش های ما اون نتیجی که ما میخواستیم به دست ما نیاورده که متاسفانه چنین رویدادی در محل رخ داده. آنچه که بعض خسارات مادی در این رویداد خوانده میشه، تا کنون تحقیقات مقامات محلی در ولایت هرات به اتمام نرسیده و قراره که تا ساعتی بعد این مثلا مشخص بشه که ببینیم حکومت محلی چی تصمیمی در این مورد روی دست میگیرن.
ډیر زیات مننه دوستانو. شاپور صابر او چې په هرات کې د تیر شپې د اور لګیدنې په اړه ورستی معلومات در سره شریک کول، د هغه پوینا د غازو په یو ذخیره کې اور لګیدو له امله ګڼ شمیر کسان ژوبل شوي. د غرض یو شمیر کسانو د مړکېدو رپورټونه هم خپریږي. په دې اړه چې ځاني او مالی تاوان یې څومره رسیدلی دی او دا پیښه څومره لویه وه، د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې در سره وروستي معلومات شریکو. د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاري ډله او د شفافو انتخاباتو بنسټ تیفا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو ترمنځ د اختلافاتو او مخالفتونو خبره کوي. صفي الله ستانکزی په رپورټ لري.
د افغانستان د ملي شورا او د ولسوالۍ شوراګانو ته د انتخاباتو ورځې لنډیږي. خو د انتخاباتو څارونکي او مدني فعالان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو ترمنځ مخالفتونه د انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ځنډ د راوستلو عوامل په ګوته کوي. د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنې ګډه کاري ډله او د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون کمشنران له یو بل سره مخالفت لري او که همداسې دوام وکړي د حکومت مشران به د دغه کمیسیون د پرېکړو په قبلولو کې ځنډ نه شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ او د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د ګډې کاري ډلې رئیس محمد نعیم ایوب زاده ټینګار وکړ چې د انتخاباتو نیټه باید روښانه شي او هم د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نوي غړي وټاکي او لانجې ختم کړي. متاسفانه ټول غړي یوې ورستۍ پریکړې ته نه دي رسیدلي. خپل لانجې د پای ته ورسوي، هغه څه چې له خلکو یې ټول کړي په خپل وړاندیزونو کې ورته ځای ورکړي، نه دا چې خپلې غوښتنې په وړاندیزونو کې ځای کړي. وخت د تلف نشي او ښځو ته هم 15% څوکۍ ورکړل شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لره رامنځته کېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي او تر اوسه پورې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره له بیلابیلو ولایتونو نه د قومي مشرانو، مدني فعالانو او خلکو څه باندې 1500 وړاندیزونه ټول کړي دي. د رای ورکونې د مخکنیو کارتونو باطلول، د انتخاباتو مخکې د رای ورکونکو د نوملړ جوړول، په لږ وخت کې ښه انتخابات، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو ته رسیدګي او ورنه د حکومتي مشرانو ملاتړ هغه مهمې غوښتنې وي چې یادو مدني فعالانو او انتخاباتي څارونکو مطرح کړي. خو له دې سره سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د سیاسي چلندونو او مخالفتونو موجودیت ردوي او وایي چې ټول کمیشنران انتخاباتو کې د اصلاحات راوستلو ته ژمن دي. د یاد کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی په دې اړه داسې ویل:
اختلافات سیاسي در داخل کمیسیون وجود نداره.
په کمیسیون کې دننه سیاسي اختلافات ندي موجود، خو د انتخاباتو په تخنیکی مسایلو کې طبیعتا ځینې لیدلوري متفاوته دي. هڅه ده چې په یو غونډه کې دا لیدلوري یو شي او په لنډ وخت کې د انتخاباتو د اصلاح لپاره د وړاندیزونو یو ښه مجموعه وړاندې کړو. تمه ده د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون روانه اونۍ د خپلو وړاندیزونو مجموعه د حکومت مشرانو ته وړاندې کړي، خو انتخاباتي څارونکي وایي هغه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي چې په یاد کمیسیون کې د حکومتي چارواکو نږدې کسان نیول شوي دي. له دې سره سره د انتخاباتو څارونکي ډلې ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون باید داسې اساسي تغییرات راولي چې د راتلونکو کلونو لپاره په انتخاباتو کې کومه لانجه رامنځته نه شي او خپل کارونه په مناسب وخت ترسره کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري او دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. افغان چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې په کندوز کې د جندالله په نوم د یوې وسلوالې ډلې قومندان خاري غلام حضرت چې په ابو حذیفه هم مشهور ووژل شو. په هرات ولایت کې تیره شپه د مایع ګاز په یو ذخیره کې د اور لګېدو له امله ناتج شوي رپورټونو پر اساس ګڼ شمېر کسان مړه او پراخ تاوان مالی تاوانونه اوښتي دي. د امریکا پوځ د موسی کلا ولسوالۍ د نیولو لپاره د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره مرسته پیل کړې. د رویټرز اژانس وایي امریکایي الوتکو د هلمند په دې ولسوالۍ کې په تیرو څو ورځو کې درې هوایي حملې ترسره کړې دي. د خوست یو شمېر قومي مشرانو او دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او په دې هیواد کې د سولې له بهیر سره یوځای شي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت وان وی د بهرنیو چارو وزیر به په اکتوبر کې ایران ته لاړ شي او د نوموړي په وینا تهران ته د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر د سفر جزئیات وروسته څرګندېږي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په ختیځ اوکراین کې باید په بشپړ ډول د اوربند موافقې د پلي کېدو هڅې وشي. انګلا مرکل دا څرګندونې پرون د فرانسې او اوکراین له ولسمشرانو سره تر کتنې وروسته وکړې. او په حق کې وی نړیواله محکمې د دوشنبه پر اوس حکم وکړ چې روسیا باید د وی هالنډې بیړۍ د نیولو تاوان ورکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي. اوس هم ګورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د بیا رغونې په پروژو کې د امریکا د حیف مل شو مالی مرستو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼې لیکلي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څار ادارې یا سیګار په تیره جون میاشت کې په روغتیايي برخه کې په افغانستان کې د شپږو سو کلینیکونو د جوړښت په اړه معلومات وغوښتل. خو د نیویارک ټایمز په وینا پلټونکو ډېر شر معلومه کړه چې له دې جملې څخه اصلا دیارلس کلینیکونه په افغانستان کې نه دي جوړ شوي او کوي هم دومره لرې دي چې خلک ورته نشي رسېدلی. ورځپاڼې د هغو الوتکو په اړه هم لیکنه کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان لپاره اخیستې دي. نیویارک ټایمز وایي دا الوتکې نه پرواز کولی شي او نه هم د بیا رغونې وړ دي. د مقالې لیکونکی د برېښنا د تولید د پروژې یادونه هم کړې ده چې 315 میلیونه ډالر پرې لګېدلی خو ګټه ترې ډېره کمه اخیستل شوې ده. ورځپاڼه زیاتوي دغو ټولو موضوعاتو ته په پام سره افغانستان لا تر اوسه د نړۍ یو فقیر هیواد دی، فساد پکې موجود دی، وزارتونه او مرکزي ادارې کمزوري دي او لرې پرتو سیمو کلیو ته لاسرسی نه لري. پالیټکس برتنوي خبرونې له لندن څخه په زور د افغان پناه غوښتونکو د وستلو موضوع یاده کړې ده. د خبرونې په باور د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت د دې افغانانو د وستلو لپاره له بیړې کار اخلي. پالیټکس خبرونه وړاندې لیکي ټاکل شوې ده چې 45 افغان پناه غوښتونکي نن سه شنبه په یو الوتکه کې له برتانیې وستل شي. دا مطلب لیکونکی وایي مدافع وکیلان هڅه کوي چې هغه کسان له برتانیې څخه له وستلو را وګرځوي چې رواني او یا هم جسمی تکلیفونه لري. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. افغان حکومت ویلا هم د خپل غوښتنو پړه د پاکستان د عملی اقداماتو په تمه ده. د حکومت د اجرایي رئیس مرستیال وان جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت خپل غوښتنې د پاکستان له حکومت سره شریکی کړې دي او تمه لري چې اسلام آباد ور باندې عمل وکړي. په همدې حال کې د چارو کارپوهان ملګرو ملتونو ته د پاکستان د مداخلو په اړه شکایت کول یو ښه اقدام ګڼي، خو په دې برخه کې د افغانستان پر فعال ډیپلوماسۍ ټینګار کوي. قسیم سولمل او په دې اړه جزئیات.
افغان حکومت وایي دا چې پاکستان به د افغانستان خوښتنو ته په راتلونکي کې څه ځواب وایي دا به د دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې وټاکي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم ملګرو ملتونو ته د افغانستان د قضیې راجع کول د راتلونکي لپاره د یو انتخاب په توګه په پام کې دی، خو په خبره یې لا هم افغانستان د پاکستان عملي اقداماتو ته سترګه په لار دی.
افغانستان د خپلو غوښتنو لیست پاکستان ته سپارلی دی. افغان حکومت د هغو غوښتنو په اړه د اقداماتو ته سترګې په لار دی. د پاکستان لخوا راتلونکي اقدامات به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو راتلونکی تعینوي.
له دې مخکې د حکومت اجرایي ریاست ویلي وه چې که چیرې پاکستان د افغانستان په چارو کې له مداخلې لاس وانخلي او دوه مخي سیاست ته دوام ورکړي، نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې به مخ ته ولاړ سي. ولسمشر محمد اشرف غني هم مخکې ویلي وه چې د پاکستان راتلونکي پریکړې به د افغانستان او پاکستان د اړیکو څرنګوالی وټاکي، خو که چیرې پاکستان د افغانستان پر وړاندې خپلو دوه مخو سیاستونو ته دوام ورکوي او د وسلوالو مخالفینو له ملاتړه لاس نه اخلي، نو آیا ملګرو ملتونو ته د دې موضوع په اړه شکایت کول به کومه مثبته نتیجه ولري او که څنګه؟ د سیاسي چارو کارپوهان دا یو ښه اقدام بولي، خو وایي چې افغانستان دومره فعال سیاست نه لري چې نړۍ د پاکستان پر وړاندې اقدام کولو ته وهڅوي. د سیاسي چارو کارپوه روحالله امین ازادي راډیو ته وویل پاکستان له ټولو ورانکارو فعالیتونو سره سره توانېدلی چې د امریکا په څیر د پیاوړو هیوادونو نظر د ځان په اړه واړوي.
ما فکر میکنم خالی از خیر نیست، ضرر زیادی نداره. اگر
دا کار به بیګټه نه وي، خو که افغان حکومت یې وړتیا، بودیجه او وخت ولري. په یاد مو اوسه چې پاکستان بې نهایت قاطع ډیپلوماټیک ټیم لري. کار یې له تروریزم څخه ملاتړ و، خو خبره یې له تروریزم سره جنګ و. او د امریکا په څیر قدرت یې قانع کړ څو د دوی په خبره باور وکړي نه په عمل یې.
افغانستان یو ځل د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر مهال هم پر خپلې خاورې د پاکستان د راکټي حملو په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کړی و، خو د حکومت له لورې د دې موضوع نه تعقیبول باعث و څو دا اقدامات د پاکستان په کړنو او سیاستونو بې اغېز پاتې سي. د چارو بل کارپوه محبالله شریف وایي یوه ستونزه دا هم ده چې د افغانستان حکومت هیڅکله د پاکستان په وړاندې یو مشخص دریځ نه درلودی.
هغه کسان چې د افغانستان د سیاست بنسټ ایښودونکو ته نږدې و وایي چې تر اوسه افغانستان د پاکستان پر وړاندې واحد او ملي دریځ نه لري.
څېړونکي زیاتوي چې که افغان چارواکي پاکستان د افغانستان په چارو کې د مداخلې بندولو ته اړ نه کړي، نو لازمه ده څو په دې اړه یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته سي او له دې لارې پر دغه هیواد فشار راولي. له نړیوالو مراجعو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لارې مخته تلل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې شخړې د درېمې حل لارې په توګه مطرح کیږي، چې بیا هم خلک او کارپوهان په دې برخه کې د افغان حکومت پر فعاله سیاست او د موضوع پر جدي تعقیب ټینګار کوي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وان وی چې په دې وزارت کې فساد او ناسم مدیریت له امله د دوی اواید کم شوې دي. نصرت رحیمی د دوشنبه پر ورځ یو خبری غونډه کې ویل چې د وزارت د افغان سپوږمکۍ او د ګڼو نورو برخو د پرمختګ لپاره هیڅ کار نه دی کړی. دا مخابرات وزارت یو مرسل بیا ازادي راډیو ته ویل چې رحیمی عقلمندانه عمل کوي، په عقده ډک عمل کوي او په داسې حال کې چې په دې وزارت کې ټول کارونه نورمال پرمخ ځي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
دا ځل د سیګار یا د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش له راپوره مخکې چې تل یې د فساد په اړه پلټنې کړي، خپله د یوه وزارت کارمند په وزارت کې د فساد څخه پرده پورته کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان نصرت رحیمی چې له خپلې وظیفې استعفا وړاندې کړې وایي چې د وزارت د ناسم مدیریت له امله د دغه وزارت عواید کم شوي، د مخابراتي خدماتو د پوښښ ساحه کمه شوې، د سلام په نوم دولتي مخابراتي شبکه بدنامه او بې کیفیته شوې او ګڼې نورې ستونزې. ښاغلی رحیمی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د تیرو اوو میاشتو رئیس د افغان یوټلسیټ یا سپوږمکۍ د پیاوړتیا لپاره هیڅ کار نه دی شوی او له همدې امله افغان حکومت نږدې شل میلیونه ډالره زیان ویني. د مخابراتو وزارت د ځینو نورو ستونزو په اړه نوموړي وویل
دومره بې کفایتي شوی چې عرضه شویو خدماتو ته یې ضربه رسولې ده. د دې تر څنګ سټلایټ چې د افغانستان په تاریخ کې یوه لویه او مهمه لاسته راوړنه وه، له بده مرغه چې اوس یې له هیڅ برخې استفاده نه کیږي. په ډېر جرات سره وایم چې سلام شبکه نورو خصوصي کمپنیو او د وزارت د رهبرۍ د بکفایتۍ له وجې په ګډ تفاهم ناکامیږي. د جلسې د رهبرۍ کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت یادونه ترې کیږي چې فلانۍ مخابراتي شبکې کومه جریمه پېښ شوې ده، هغه جریمه ورته معافه کړي.
نصرت رحیمي وایي چې د مخابراتو وزارت د رهبرۍ پلاوی د بکفایتۍ له امله په تیرو څو میاشتو کې هیڅ پرمختګ نه دی راغلی او له همدې امله دی د دغه وزارت د ویندوی څخه استعفا کوي. نوموړی وایي ملي ګټې ورته له هر څه مهمې دي او دا چې اوس مهال په هیواد کې د 2.5 میلیارد ډالرو پانګونه د رکود سره مخ ده، نو له ولسمشر او اجرایه رئیس څخه غواړي چې دا وزارت تر جدي څار لاندې ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا پاکستان د بارنو چرو وزارت وی صدر اعظم نواز شریف نن قزاقستان ته سفر کوي. ټاکل شوی چې خاغله شریف په دې سفر کې له قزاقستاني چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چارو کارپوهان وی په منځنی آسیا کې د پاکستان پانګونه ولدي هیوادونو سره اړیکې ساتل د افغانستان د اړیکو ساتلو لپاره د افغانستان ثبات ډیر مهم دی. لپی خبرې په زمونږ همکار زبیح الله شفق رپورت لري.
ټاکل شوی چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په نن د یو جګپړي پلاوي په ملتیا د منځنۍ اسیا د یو بل هیواد قزاقستان په دورځني سفر د دې هیواد پایتخت استانې ته لاړ شي. ښاغلی شریف با په دغه سفر کې د قزاقستان له ولسمشر صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ په خپل منځي اړیکو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي او یو شمېر دوه اړخیز تفاهم لیکونه به هم لاسلیک کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یو خبرې کړي خبر پاڼه کې قزاقستان ته د نواز شریف د سفر په اړه ویلي. ښاغلی شریف قزاقستان ته دا سفر د دې هیواد د ولسمشر په ځانګړي بلنه ترسره کوي. د هیواد ته د نواز شریف سفر د پاکستان د هغو هڅو ښکارندوی ده چې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا او پراختیا لپاره ترسره کوي. پاکستان د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره ژورې کلتوري او تاریخي اړیکې لري، نو له همدې امله دغه هیوادونو سره د اړیکو پیاوړتیا ته ژمن دی. خبر پاڼه همداراس کاږي چې ښاغلی شریف به د خپل سفر پر مهال له قزاقستان او چارواکو سره په خپل منځي اړیکو سربیره په سیمه ییزو موضوعاتو هم خبرې وکړي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې د پاکستان او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د مخ پر ودې سیاسي او اقتصادي اړیکو هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ وایي چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ضروری ده چې په سیمه په ځانګړې توګه په افغانستان کې سوله او ثبات وي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي نظیف خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي.
کنسول ایشیا په دوره وزیر اعظم نواز شریف دی، نو دا د دې ځای د ملکونو د پاره په دې نوي تحولاتو کې دا ډېر ښه چای سو ډېره ښه خوښه راغلی چې دلته به تجارت ته ځي. موږ دا ګڼو چې پاکستان دی د دغه سیمې او د سنټرل ایشیا لپاره چې کوم د تجارت او یعنی کار دی، نو دا به الټی کیږي، اله به سنیږي چې دی په ځانګړي توګه د افغانستان سره خپل تعلقات ټیک شي او په دې باندې نظر ثانی وکړي او د نوي سر نه د ښه تعلق او د امن په بنیاد باندې استوار کړي.
د ژوند رنګونه
ګل هغه بوټی دی چې لیدلې په رواني لحاظ انسان ته خوښي وربخي. د ژوند رنګونو په نننۍ مرکه کې له زلمی مینناک سره پام دی رغږیږو. هغه راته وایي چې د ګل ساتنه سخته ده که اسانه؟
لکه څه مشکل دی د ګل ساتنه؟ هغه په دې خاطر چې په اوړي کې به دی ته همیشه اوبه ورکوي، متوجه وي ورته چې دا خراب نشي، کوم مرض ونه کی، او په ژمي کې په مونږ کې دا یخونه وي.
ایواز زما راوړی درته لې یخنی نه ساتي کې وړې امره
نه وړې ژمي دلته لایده دي سره په کور کې لایده دي.
اکثر خلک دغه موسم کې چې هوا بدلیږي کنه هوا سړیږي شکایت کوي وای خخ ګونان لري هغه ورنه وچیږي. اله ته څه غني آیا یخ لري وه هی کې په ساتنه نه پیږي؟
زیاتره خلکو نه خرابيږي په دې خاطر باندې
یخ
وي.
څنګه به وکولې سوتې په ډیر کم لګښت په کم پیسو په سړاو کې ګل یخنی نه وساتو؟
کیدلې چې موږ د لمر په طرف باندې ګلخانه جوړ کړو، مثلا څو لرګي والو هغه یو په بل باندې ونخلو لکه سنج غوندي، پاسه پلاستیک به ونیسو، یو وړه بخاره لرګیو کاغذونه ورواچو که نور هم وسه نه کیږي چې موږ یې راوړو هغې ته ورواچو لکه کوټه ګرمه شي. په یو 5 متره پلاستیک یا 10 متره پلاستیک باندې دومره پیسې نه کیږي.
که د همدغو لرګیو د اخیستلو توان څوک ونه لري، د بخارۍ د اخیستلو توان ونه لري، بیا څه وکړه؟ آیا خپلې د ناستې کوټې ته چې راوړي هلته څه رقم وساتي؟
کوټې ته چې راوړي ډېر ښایسته د شدارو په خوا کې کیږي، او دلته خو ټول کورونه په کابل کې شداره لري، د خاورې سره یې راخلي او بیرته په ګلدانی کې دې هیڅ ګل د سیل کا خوب دی او د خوب نه راوي شي او دم
خطا سر خو په دفتر کې ګلان دی په کور کې دی پروانی لحاظ د څومره خطا سیر در باندې کوي
ګل سره ډیر علاقه لرم ګل باید ما سره او دغه د خلانه خوند اخلم کله کله زیاتره شیرونه ګل تلیکم بلانډو کې ډیر وی
څنګه اوسم کوم لاندې نه د پیاد دی ګل پاک لچرت وی وای
چې ګل می کرو یار اتناس او چې ګل می لوی شو یار می تورې خاورې شونه ګلاب داس له شاهزاده دی او رامبیل چمبیل نو کران نیولې دي نه او د ګلاب سری غټي چوا او د رنگ تور کشمالی زیات سلام کوونه
د ژوند رنگونه مو واردل دوستانو د دوهمې سهارنې خبری مجلې وخت د احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما، سلام، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 خوش آمدید. افراد گروه جندالله پیش از بیعت به داعش در ولایت قندوز از پا درآورده شدند. همین موضوع را در صدر گزارش های این مجله خبری تا لحظات دیگر دنبال خواهیم کرد. روزنامه های غربی را هم مرور می کنیم، اما پیش از همه خبرها. نیروهای آمریکایی تلاش‌ها را برای تصرف دوباره ولسوالی موسا قلعه ولایت هلمند آغاز کردند. کوریای شمالی و کوریای جنوبی برای حل تنش‌هایشان به یک توافق دست یافتند و آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا می‌فرستد. تفصیل خبرها. نیروهای آمریکایی نظامیان افغان را در تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی موسا قلعه هلمند یاری می‌رسانند. با گزارش خبرگزاری رویترز، تیاره‌های آمریکایی به روزهای شنبه و یک شنبه 3 بار حملات هوایی را بر ولسوالی موسا قلعه اجرا کردند. براین تریبیوس، سخنگوی نیروهای آمریکا در افغانستان، دیروز به خبرگزاری رویترز گفت در این حملات جنگجویان هدف حمله قرار گرفتند که برای نظامیان ناتو و افغان تهدید شمارده می شدند. شرکت قراردادی داین کورپ می گوید 3 کارمندش که در یک بمبگذاری در کابل کشته شدند در یک برنامه آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان کار می کردند. این شرکت گفته است ریچارد مک ایوای 57 ساله و بری ستون 46 ساله از ایالت جورجیا و کاری داج 40 ساله از ایالت من در این رویداد کشته شدند. در حمله اخیر در منطقه میکروریان 4 9 تن دیگر نیز جان دادند. در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات حداقل 18 تن زخمی شدند. وضعیت نزدیک به 10 تن دیگر بسیار وخیم خوانده شده. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل، این آتش سوزی حوالی 12 شب در منطقه دهنه کمرکلاخ در شهر هرات رخ داد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. شماری از بزرگان قومی و علمای دینی ولایت خوست از طالبان خواستند که از جنگ دست بکشند و بر روند صلح بپیوندند. مولوی حنیف حسینی رئیس کمیته صلح خوست دیروز در یک نشست در این مورد گفت:
من از طالبان می خواهم که صلح با ناتو جایز است، صلح با امریکا جایز است، آن صلحی که به اسلام، ملک مسلمانان و دستور اسلام صدمه نرساند در هر زمان واجب و لازمی می باشد.
در این نشست از نیروهای بین‌المللی نیز درخواست شد تا پایگاه‌های اصلی تروریستان را هدف قرار بدهند. ایالات متحده آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهد فرستاد. دیبورا جیمز، سخنگوی نیروهای هوایی ایالات متحده آمریکا دیروز گفت این جت‌ها به هدف حمایت از اعضای اروپای شرقی ناتو که از مداخله روسیه در اوکراین تشویش دارند به محل فرستاده می شوند. او در کنفرانس خبری در پنتاگون افزود فعالیت نظامی روسیه در اوکراین مایه نگرانی عمیق ما و متحدان اروپایی ماست. صدر اعظم آلمان میگوید که برای تطبیق کامل توافق آتش بس در شرق اوکراین باید هر اقدام صورت بگیرد. انگلا مرکل این سخن را دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیسان جمهور فرانسه و اوکراین در برلین ابراز کرد. ما اینجا با هم برای تطبیق توافق منسک هستیم، نه برای اینکه این را زیر سوال ببریم. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که بدیل برای پروسه منسک وجود ندارد. و مقام‌های کوریای شمالی و کوریای جنوبی برای حل تنش‌ها میان دو کشور به یک توافق دست یافتند. بر اساس این توافق که دیروز پس از بیش از دو روز مذاکرات حاصل شد، پیونگ یانگ به خاطر زخمی شدن دو سرباز کوریای جنوبی ابراز تأسف کرده. این سربازان اوایل این ماه در یک حادثه انفجار ماین زخمی شدند. کوریای جنوبی کوریای شمالی را مسئول این ماین گذاری می داند. در اعلامیه مشترک دو کوریا آمده است که سیول توافق کرده که پخش برنامه های تبلیغاتی ضد کوریای شمالی را متوقف می سازد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، قتل یکی از متهمان کشتار ده ها غیر نظامی در ولایت قندوز، رهبر گروه جندالله دیروز کشته شد.
اینا در حال بیعت کردن با گروه داعش بودند که از طرف هواپیماهای بدون سرنشین آماج قرار می گیرند.
واکنش حکومت افغانستان نسبت به پخش مطالب انتقادی در فیسبوک قابل نگرانی است. این را کمیته حفاظت از ژورنالیستان مستقر در نیویورک گفت.
این رویداد خاص خیلی نگران کننده است. در صورتی که حکومت افغانستان تعهد خود در برابر آزادی مطبوعات را بجا نکند، چقدر وضعیت رو به خرابی خواهد نهاد.
نزدیک به 20 زخمی در آتش سوزی بزرگ در هرات. مرور بر مطالب نشریه‌های غربی درباره افغانستان و در رنگ‌های زندگی از یک کارگر جوان می‌پرسیم که
کاربار چطور هستی؟
شکر فضل خدا خوب است. دیش و روز قدر چند رمزش نیست به خاطر که اوضاع امنیت بسیار خراب است. مردم میترسن اما رویم بیرون.
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در این مجله خبری رادیو آزادی میزبان شما هستم. مقام‌های ولایت قندوز کشته شدن رهبر گروه جندالله را در این ولایت تایید می‌کنند. سخنگوی والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قاری غلام حضرت دیروز در یک عملیات هوایی در ولسوالی چهاردره کشته شد. ریاست امنیت ملی افغانستان حضرت را مسئول قتل ده ها افغان بیگناه در ولایت قندوز دانسته است. مقیم نایب در این باره بیشتر می گوید.
در یک حمله تیاره بی پیلوت بر ولسوالی چهاردره قندوز، سه قمندان دیگر گروه جندالله به نام های قاری دین محمد، قاری ستار و قاری جمعه نیز کشته شدند. این حمله عصر دیروز رخ داد. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پل رحمت بای فلسطینی چهاردره رخ داد. قماندان عمومی جندالله در قندوز به نام غلام حضرت کشته شده. سه نفر از اتباع خارجی که ازبکستانی هستند شامل کشته شده است. اینا در حال بیعت کردن با گروه داعش بودند که از طرف هواپیماهای بدون سرنشین آماج قرار میگیرند و از بین.
قماندان جندالله و سه همکار او عصر دیروز در نتیجه عملیات مشترک تیارات بی پیلوت آمریکایی کشته شدند. سخنگوی والی قندوز میگوید گروه های نظیر جندالله از یک سال به این سو فعالیتشان را در قندوز آغاز کرده و در این اواخر ساحه فعالیت آنها وسعت یافته است. عبدالودود واحدی سخنگوی والی قندوز در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت در این ولایت افراد مسلح از گروه های مختلف فعالیت دارند. هرچند ارقام دقیق در مورد شمار جنگجویان مسلح این گروه ها در دست نیست، اما به گفته سخنگوی والی قندوز این گروه ها بیشتر در ولسوالی های امام صاحب، دشت ارچی، چهاردره و گورتیپه فعالیت دارند. عبدالودود واحدی افزود
در قندوز حرکت اسلامی ازبکستان، گروه جندالله، القاعده، خود طالبا یک گروه هست که گاهی اوقات فعالیتشون در قندوز
دیگه. اما سخنگوی والی قندوز در پاسخ سوال درباره فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در ولایت قندوز گفت آنها تا هنوز در مورد فعالیت این گروه معلومات ندارند. همزمان با این، ریاست امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش خبرنامه در مورد کشته شدن قماندان گروه جندالله گفته که ابو حذیفه در ولایت قندوز یک گروه بزرگی را رهبری میکرد و در کشتن شمار زیاد از مردمان ملکی دست داشت. گروه جندالله در افغانستان تا کنون در مورد کشته شدن یکی از قماندانان آن چیزی نگفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 101.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام روی همین موجها میزبان شما هستیم. طوری که در خبرها هم شنیدید، در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات شماری از افراد زخمی شدند. وضعیت نزدیک به 10 تن از زخمی ها بسیار وخیم خوانده شده. همین حالا شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات روی خط مستقیم تلفن از محل با ماست. آقای صابر سلام، صبح شما بخیر. چیست تازه ترین انکشاف ها در مورد تلفات احتمالی این حادثه؟
بله، آنچه که تا کنون در بحث تلفات مطرح میشه، یگانه نهادی که در این مورد اظهار نظر میکنه شفاخانه حوزوی هرات است که تعداد افرادی که جراحت سطحی و یا سطحی برداشتن از این رویداد آتش سوزی 18 تن اعلان میکنه که اینا در کتگوری های مختلف همچنان جنسیت های مختلف که برات از زنان و مردان اطفال باشه مطرح شده، که در میان از اینا آنچه که شما در خبر گفتین وضعیت نزدیک به 10 تن از اینا وخیم گزارش شده که شما از این افراد بخاطر سوختگی بالایی که داشتن که بالاتر از 90% اینا به ایران انتقال داده شده.
در مورد خسارات مالی احتمالی حادثه بر شنونده لطفاً بگو آقای صابر.
اطلاعاتی که من از منابع مختلف محلی در ولایت هرات گرفتم، اینا میگم تا کنون تحقیقات ما در این مورد تکمیل نشده. ما هیئت موظف ساختیم تا به محل رویداد اعزام بشن و تا مشخص بکنه. اما آنچه که اتحادیه مواد نفتی در ولایت هرات اعلام میکنه، میگه او بیشتر از $1 میلیون برای فعلا تخمین زده میشه و این احتمال وجود داره که به مراتب بالاتر از این ارقام خسارات به یک شرکت گاز مایی که عریض شده باشه.
در مورد دلیل اصلی ای آتش سوزی بزرگ در هرات و ای که به دنبال ای آتش سوزی گفته میشه صدای چندین انفجار هم شنیده شده، دقیقا معلومات شما چیست؟
همین موضوع هم متاسفانه که مقامات ارائه نمی کنند. با منابع مختلف که از سخنگوی والی هرات گرفته تا مقامات امنیتی، اینا که ما اطلاع حاصل کردیم اونا هر کدوم دلایل خاص خود دارن. اما اصیل الدین جامی معاون ولایت هرات به رادیو آزادی میگه این حادثه زمانی صورت گرفته که مسئولان این شرکت مسئول ساختن یک از تانکرها در نیمه شب تقریبا بودن که در مثلا یک جرقه صورت بگیره و سبب میشه که این آتش سوزی صورت بگیره و تا کنون دلایل از این مشخص نیه و احتمال داره که ساعت بعد والی هرات در کنفرانس مطبوعاتی مثلا مشخص بسازه.
بله، تشکر فراوان از شما همکار ما شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود که در باره یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در این ولایت می گفت. شنیدید که شماری از افراد در این آتش سوزی زخمی شدند و وضعیت نزدیک به 10 تن از زخمی ها بسیار وخیم خوانده شده است.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش از شما داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
ردین زیاد ایران باید چه شوشی واگونی سخوا امیده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 به وقت افغانستان شد. این هم فشرده خبرهای مهم. نیروهای آمریکایی نظامیان افغان را در تلاش‌ها برای تصرف دوباره ولسوالی موسی قلعه هلمند یاری می‌رسانند. شرکت قراردادی داینکورپ می‌گوید 3 کارمندش که درک بمب‌گذاری در کابل کشته شدند در یک برنامه آموزش نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان کار می‌کردند. در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات شماری از افراد زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهد فرستاد. و مقام‌های کوریای شمالی و کوریای جنوبی برای حل تنش‌ها میان دو کشور به یک توافق دست یافتند. تفصیل این خبرها را می توانید در صفحه اینترنت رادیو آزادی هم بخوانید و هم بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا از همکارم جاوید نعیمی می شنویم که روزنامه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز باز هم به حیف و میل شدن کمک‌های مالی ایالات متحده در پروژه‌های افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه در آغاز درباره امور صحی نوشته که سیگار یعنی مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در ماه جون خواهان ارائه معلومات در مورد 600 کلینیک شده بود که گفته می‌شد در افغانستان ساخته شدند. اما به نوشته نیویورک تایمز تحقیق کننده‌ها به زودی دریافتند که از این میان 13 کلینیک اصلاً در افغانستان وجود ندارند و سایر آنها از مناطق مورد نیاز فرسنگ ها دور استند. روزنامه سپس در مورد تیاره هایی که سوی امریکا برای افغانستان خریداری شدن نوشته است. این تیاره ها نمی توانند پرواز کنند و یا بازسازی شوند. در مثال دیگر از پروژه 335 میلیون دلاری تولید برق یادآوری شده که به نوشته نیویورک تایمز خیلی کم از آن استفاده شده است. روزنامه می نویسد که کنگره آمریکا در سال 2008 خان ایجاد اداره شد تا تحقیق و تثبیت کند که 100 میلیارد دلار کمک برای بازسازی افغانستان چگونه مصرف شده است. در مقاله همچنان آمده که گزارش‌ها از سوی مفتش خاص آمریکا این موضوع را برجسته می‌سازد که در اکثر مؤسسات خصوصی و اداره‌های محلی سوابق ناپدید هستند، محاسبه دقیق وجود ندارد و فساد اداری هم دیده می‌شود. جان سوبکو مفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان به روزنامه گفته که بیشتر مشکلات به شرکت‌های ساختمانی مربوط می‌شود و این مشکل تنها از افغانستان هم نیست. با گفته او شرکت ساختمانی پولش را میگیرد، دروازه را میبندد و میرود. اما سوبکو رو این نکته تمرکز کرده که باید ایالات متحده و افغانها بدانند که در این 14 سال و پس از مصرف 110 میلیارد دلار در افغانستان چی به دست آمده است. روزنامه نیویورک تایمز در پاسخ می نویسد افغانستان در بخش آبادی و نوسازی برخی پیشرفت ها را شاهد بوده است. مکتب های زیاد در این کشور ساخته شدند، مرگ و میر مادران و نوزادان کاهش یافته، مردم بیشتر عمر می کنند و بعض جاده ها و کلینیک ها ساخته شدند. اما روزنامه می نویسد با توجه به این همه افغانستان تا هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. فساد در آن وجود دارد، وزارت‌ها و حکومت مرکزیش ضعیفند و حمایت اینها از روستاها و مناطق دور افتاده نهایت کم بوده است. نشریه بریتانیایی پولیتکس درباره اخراج اجباری پناهجویان افغان از لندن مطلب را نشر کرده است. به نوشته نشریه، وزارت داخله بریتانیا برای خروج این افغان‌ها خیلی عجله دارد. مقاله نویس گفته که قرار است یک پرواز حامل این پناهجویان افغان روز سه‌شنبه لندن را ترک کند. به نوشته نشریه پولیتکس، باید 45 تن در این پرواز به افغانستان بازگشتانده می‌شدند، اما نام‌های کسانی که به ولایت‌های خطرناک و آسیب‌پذیر مربوط می‌شوند از فهرست بیرون کشیده شدند. وکیلان مدافع تلاش دارند تا کسانی که ناتوانی‌های روانی و جسمی دارند دوباره به افغانستان فرستادن نشوند. بر اساس یک ارزیابی قضایی که از سوی یک شرکت موسوم به دونکان لیویس صورت گرفته، این نهاد بنابر دو عامل مخالف خروج اجباری افغان‌ها از بریتانیا است. نخست این که هیچ منطقه‌ای از سوی حکومت بریتانیا در افغانستان به استثنای کابل، بامیان و پنجشیر برای بازگشت کننده‌ها مسئول دانسته نشده، در حالی که کابل هم مسئول نیست و تا چند روز پیش شاهد رویدادهای مرگبار بوده است.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان عکس‌العمل حکومت افغانستان نسبت به پخش یک سلسله مطالب انتقادی در یک صفحه طنز در فیسبوک را نگران کننده می داند. بر اساس گزارش ها اخیراً شماری از خبرنگاران در ارتباط به نشر این مطالب از سوی حکومت احضار شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته است با کسانی که معلومات محرمانه دولتی را افشا می کنند مطابق قوانین برخورد می شود. مقیم نایب گزارش می دهد.
اداره حفاظت و حمایت از ژورنالیستان می گوید عکس‌العمل شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه با نشر یک سلسله معلومات در یک صفحه اجتماعی فیسبوک شدیداً قابل نگرانی است. باب دیتز، ناظر بخش افغانستان اداره بین‌المللی حفاظت و حمایت از خبرنگاران، دیروز در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان خواست که تعهد خود را در برابر آزادی بیان مشخص سازد. این رویداد خاص خیلی نگران کننده است. در صورتی که حکومت افغانستان تعهد خود در برابر آزادی مطبوعات را بجا نکند، چقدر وضعیت رو به خرابی خواهد نهاد؟ باب دیتز گفت حکومت قبلی افغانستان نیز با خبرنگاران رفتار خوب و مناسب نداشت و به نظر می رسد که تعدید خبرنگاران، شریک نساختن معلومات با آنها و وضع محدودیت ها در ارتباط با آزادی بیان اکنون به حکومت جدید نیز میراث رسیده است. شورای امنیت ملی افغانستان اخیراً شماری از خبرنگاران و فعالان شبکه‌های اجتماعی را به زن گردانندگی یکی از صفحات فیسبوک به نام کابل تاکسی احضار کرده و آنها را حدود یک ساعت تحت تحقیق قرار داده است. گرداننده این صفحه فیسبوک تا کنون معلوم نیست. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید یک و یا شماری از افراد در این اواخر یک سلسله اسناد مخصوص و همچنان معلومات در مورد هویت عده‌ای از کارمندان شورای امنیت ملی را به نشر رساندند. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز با پخش خبرنامه میگوید نشر چنین معلومات زندگی تعدادی از کارمندان امنیت ملی را به خطر جدی روبرو نموده که این چنین نشرات تخطی از قوانین کار مسئولان مطبوعات به شمار می‌رود. در خبرنامه شورای امنیت همچنان آمده است دفتر شورای امنیت ملی با در نظر داشت اصل آزادی بیان و حق دسترسی مردم به اطلاعات از ادارات زیربط تقاضا کرده تا به منظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرمانه نهادهای امنیتی با متخلفین این قضیه در مطابقت با قوانین نافذه کشور عمل نماید. اما باب دیتز، ناظر بخش افغانستان اداره بین‌المللی حفاظت و حمایت از ژورنالیستان، در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت فکر میکنم که حکومت در این موقع برای حمایت از آزادی بیان باید سخت کار کند و کشوری که ادعای دموکراسی را میکند به اهمیت مطبوعات یک نگاه روشن بیفکند. من فکر میکنم که این شکایات باید به جاهای بلند رسانده شوند تا بالاخره رئیس جمهور از این وضعیت با خبر شود. در این میان اداره حمایت از آزادی مطبوعات در افغانستان یا نی دیروز از حکومت خواست که در رابطه با این حق که مردم معلومات به دست آورد خط مشی خود را واضح سازد.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حالا میپردازیم به مسافرت وزیر خارجه بریتانیا به ایران. فیلیپ هامون میگوید که انتظار دارد در آغاز بهار سال آینده روند رفع تحریم های وضع شده بالای ایران آغاز شود. هاموند این سخن را در گفتگو با خبرگزاری رویترز دیروز در تهران گفت. وزیر خارجه بریتانیا برای بازگشایی سفارت کشورش در ایران به تهران رفت. هاموند در جریان این مسافرت با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیدار کرد. امید مرزبان در این باره بیشتر می گوید.
با آغاز بهار سال آینده، روند کاهش تحریم‌های غرب بالای ایران هم آغاز خواهد شد. این چیزی است که وزیر خارجه بریتانیا پیش‌بینی می‌کند. فیلیپ هامون در تهران گفته است کارهایی هستند که پیش از لغو تحریم‌ها باید انجام شوند. هامون در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفته است که با رفع تحریم‌ها زمینه برای سرمایه‌گذاری بیشتر در ایران فراهم خواهد شد. فیلیپ هاموند روز یکشنبه سفارت بریتانیا را در تهران بازگشایی کرد. او در جریان این سفر با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیدار داشت. وزیر خارجه بریتانیا گفت که روحانی علاقمند یک دیالوگ است و به این خاطر پیام قوی به بیرون فرستاده است. هاموند همچنان گفت که روحانی طرفدار بهبود روابط ایران با بریتانیا و کشورهای غربی است. اما آنچنانی که به نظر می‌رسد ایالات متحده آمریکا از این امر مستثنا است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در تهران گفت که وضعیت ایران و ایالات متحده آمریکا متفاوت است.
وضعیت ما با ایالات متحده وضعیت متفاوتی است. مردم ایران نسبت به سیاست‌های ایالات متحده نگرانی‌های قابل توجهی دارند نسبت به تداوم روش‌های غیر معقولی که ما از سوی ایالات متحده در مورد ایران شاهد بودیم نیاز به تغییر در ایالات متحده هست.
موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به شمول ایالات متحده آمریکا در ماه جولای امضا شد، اما این موافقتنامه باید توسط کنگره آمریکا و پارلمان ایران تصویب شود. وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هامون میگوید امیدوار است تا ماه اکتبر این موافقتنامه تصویب شود. هامون پیش از این گفته بود این موافقت هسته‌ای سبب خواهد شد که نزدیک به 150 میلیارد دلار سرمایه مسدود شده ایران در خارج از این کشور آزاد شود.
رنگ های زندگی.
مجید نوری.
مجید نوری، دادو کار اینجا چی است؟ چی را مفروشین میشه بر ما بگین؟
اینجا انواع و اقسام لباس های زنانه است از مشهورترین کمپانی های جهان و هر رو لباس.
چطور انتخاب کردی که لباس فروشی کنی؟
خواستم که در ضمن از درس میخونم و کمی کارم کنم که پیش بره زندگی.
یعنی درس میخونی، متعلم هستی، مسئله هستی؟
مسئله هستم.
مسئله کدام پنسه؟
حقوق.
چه قوخ میشه کار میکنی؟
تقریبا یک پنج سال میشه.
کار بار چطور هست؟
شکر فضل خدا خوب است دیگه. دیش و روز قدر چند رمزش نیست به خاطر که اوضاع امنیت بسیار خراب است. مردم میترسن نمو رایم بیرون، مردم اش از زده شدن دیگه. کار بار در مجموع خراب از این وقتهای آخر.
چطور است امرای مشتری هایید؟ برخورد چه رقم است؟ بعضی از دکاندار هستند که برخورد خوب ندارن، شما چی گونه؟
خواهی مربوط به شخص خود دکاندار میشه. باید دکاندار اخلاق مؤدب باشه کمی، به خاطر که مشتری به خود جذب کنه. با آدم بی ادب، با آدمی که جنگره باشه هیچ کس خوش نداره. و باز دکانداری که از زیاد ادب میخواه و اخلاق خوب، مردم خوب است که امرای مردم خود با اخلاق و ادب گپ بزنین تا همه ما یک جای باشیم.
گاهی تو شده که کدام مشتری آمده باشه امرایتان برخورد خوب نکرده باشه، لباس خوب برش نداده باشه؟
هر قسم مردم هست. بعضی مشتری ها هستن که زیاد آزار میتن دکاندارا را و بالخصوص ببینن که کمی بچه با ادب هستی، مثلا ببینن که آدم جنگی نیست، او کار خود باز بزور میکنن. باز به خاطر که ما به تمام خانم ها احترام داریم، به خاطر که بسیار زن های مردم افغانستان بسیار رنج کشیدن، باز هر رقم خواسته که مشتری میداشته باشه ما بخواست از اونا پیش میریم.
اگر
به نقص من باشه مجبور هستیم. اگر ما امرارشان خود بند کنیم باز خرابی میشه.
داینده مثلا چی آرزو هدف داری؟
آرزو و هدف ما این است که کشور ما آرام شود، بتونیم در امنیت خوب زندگی کنیم و مملکت ما جور شود. جوانان کلشان باید بتونن تحصیلات خود پیش ببرن. دیگه این همین خاص آرزوی ما است.
در زندگی موفق باشی. تشکر است.
قربان تو.
این گفتگو را همکار ما فروزان حبیب‌زاده در کابل انجام داده بود. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید. بخشالله خان نوشته که حوصله سکوت در برابر پاکستان را نداریم و افغانستان باید روابطش با پاکستان را قطع کند. و زکی می نویسد با تشکیل حکومت وحدت ملی در افغانستان نه تنها فساد اداری نابود نشده بلکه این پدیده نسبت به گذشته بیشتر هم شده. تشکر که با رادیو آزادی هستید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام روی این امواج رادیو آزادی رو شنیده می توانید و از هفت شام تا هفت صبح می توانید روی همین موجها شنونده رادیو آشنای صدای امریکا باشید. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد میزبان شماست.
در زیادت منن احمدی سیب دوستان و در یو ساعت خبروان در تاهر روخان پا تخنیکی همکاری ورندکیگی در خبروان زیادت را برخه.